de mam jou deurgang geventjie nou reg tot die oom Sam.
Хушика. Хо, вехте ме за какашкави, че бахили ти рази, ста вехте холам ти.
Дера хколе чути ам каве хвахи ги ме.
Да кайта гура, да ме мур ла панчари на рата вахис.
Хе, за ма вехтам ме тук ди ки панчари кака на ба, хколе да чути голан вахлам. Хо махтан ма на хапа не ше, бяде вехта не кашавам.
خا نه خفه کیږم خو هیلې دا فضانه ولې نه ده راغلې؟ دې خو وویل چې زه راځم.
نه پوهېږم، کېدای شي مور اجازه نه وي ورکړي.
هو رښتیا وایې،
فرزانه خو لایقه نجلۍ ده، هغې به درسونه شروع کړي.
الله شکر، هغه ده راغله.
وای لږ پاتې و چې موږ خپلو کورونو ته لاړې شو. دا اوس راغله.
ولې داسې برګې برګې راګورئ؟ مور سره مې له خویمې زر بیا ستاسو لیدو ته راغلم.
فرزانې ولې دونه خوشحاله یې؟
ولې به نه یم خوشحاله، اوس کمتنونه ورکه، بېرته به نیسم چې تاسو سره برابر شي، یوه صنف کې به شو.
هو چې بیا یوه هم درنه مخکې نه شو. ها اول ورګې صنف قرارداد کړی
خود نو چې ښه درسونه وایم څنګه به معلمه شم؟ زه غواړم چې معلمه شم او ښه لایقه زده کوونکي ولرم.
ها او پوهېږې چې زه څه ارمان لرم؟
څه ارمان لرې؟
زه غواړم چې ډاکټره شم.
ښه، زما خوښېږي چې ډاکټره شم.
هو زموږ په کلي کې یوه چینی هم تر اوسه نشته چې ډاکټره یې. زه به اولینه ډاکټره وسم.
کلام ده اوسه درس ووایو، هر ارمان به مو پوره شي. او رښتیا تاسو د مکتب جامې جوړې کړې؟
نه، زه خو نوې جامې نه جوړوم، د تېر کال جامې مې نوې دي.
ما ته یې هم تر اوسه ټوټه نه ده راوړې.
ښه، لا تر اوسه خو مکتبونه هم شروع نه دي.
زر زر راځه اسلامه، چې څارنوال صاحب درته په تمه دی. درځه
صاحب، بیا د څه لپاره غوښته یې؟ هر څه خو مې ورته وویل.
تر څو چې د جرم نور ملګري ورته ونه ښیې، همداسې به هره ورځ ځې او راځې. بس راځه نو، ته اوس ډېرې خبرې مه کوه، چټک ځه، درځه.
یو ځل خو ما څه ورته وویل، دا خلک ادرس مې ورکړه، بیا څه وایم؟
اوس چې بیا تحقیق در نه وسو، پوه به سې چې څه ورته ووایې. درځه.
دا دې روان یم خو. نعیم کاکا، ته دلته څه کوې؟ سلام علیکم.
وعلیکم سلام، اسلامه ښی.
مه درېږه، دا د هماغسې تره دی لکه هغه ماما دی چې
نه نه نه
نه نه، دا مې خپل تره دی. نعیم کاکا، یو خو چاره خو وکړه کنه؟
نه پوهېږم چې څه چاره وکړم، هغه کسان یې ونیول او که نه؟
نه پوهېږم. دا دې اوس بیا پوښتنو ته غوښته یې؟
وروره وخت نشته، دا دې زه به درته ووایم، هېڅوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي.
ای وراره، خو چې هر یو یې پېژنې خو په لاس یې ورکړه کنه؟
درځه اسلامه، خلاصې که خبرې دی. وروره، تا ته دلته د ننوتو اجازه نشته.
ولې؟
خدای په امان نعیم کاکا.
زه په مخه دي. ښه،
اجازه ده څارنوال صاحب؟
راځئ راځئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. اسلامه کینه، او ته تلی شي سربازه؟
سمه ده صاحب.
ښه اسلامه، ډېر به ځان درته هوښیار ښکاري که نه، چې دروغ دې وویل؟
نه نه، ما دروغ نه دي ویلي.
زمون کسانو هغه ادرس چې تا ښودلی و پیدا که خو
ښه ښه پیدا مو کړ صاحب، زه بېګناه یم.
اسلامه، ته اوس د ګناه او بېګناه خبرې پرېږده. هلته د جابر او سیلاني په نوم څوک نه و او نه چا پېژندل. ته پوهېږې چې دروغ ستا جزا نور هم زیاتوي، ځکه چې تا زمون وخت ضایع کړی او د قانون له نظره دا خپله جرم دی.
زه قسم خورم صاحب چې دروغ مې نه دي ویلي.
که دی دروغ ویلی وی جزا دی نورم زیادیگی.
نه نه صاحب، پا ما باور وکای.
گور اسلامه، که رختیا نوائه نو که دیشی چه تی دی دوی طولو مشر واسه.
چه چه؟ زو مشر؟ صاحب، زی نو کرم نوام، تو وای مشر؟
نو چنگ دی دروغ ویل، کسان چنگ نخه؟
صاحب، زه د ځان له خاطرم دروغ نه وایم، غواړم چې خپله له دې ناحقه تهمه ته خلاص شم. هغوی به کډه کړې وي، ځکه یو بل چا هم ورباندې شک کړی وه، بیا یې هغه سیمه پرېښودله.
د اوسېدنې بل ځای ښی چېرته وه؟ او هغه نورمحمد او ناصر چې په ضمانت خوشي شوي، د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه؟
دا خو بل ځای نه یم خبر، خو هغه له ګزمه کلیوال وه، د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري.
ګوره اسلامه، ښه فکر وکړه، څه به دریاد شي، خپل ژوند مه بربادوه، ځوانې حقیقت راته ووایه.
یو بله لاره هم شه چې سیلانی او جابر پیدا کوي.
څنګه؟
یو ځای دی، هلته هغوی کله کله تګ راتګ کوه، هغه به درته وښیم.
ښه، ووایه.
تاسو ټولې د خدای را ولې؟
ښه ده شي لورې،
راشه دلته پاس کې نالې مې ترورې.
خیر دی لورې، پروا نه کوي. ریښتیا نفیسې، ما ویل چې د تناره پیراکي دې خوښېږي او که نه. دغه یو څو دانې پیراکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي.
وای، ما تا ته څه کړي چې تا دومره ځان پازاب کړی؟
نفیسې خورې، خواښې مې چندان ښه نه وه چې راغلې وای، خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالیږلې دي.
خیر اوسې چې زموږ په یاد یم.
ما باندې ونه خاندی نو له بازاره مې یو څو دانې روډ درته اخیستلې.
ولې به خاندم، کور مو ودان، خدای دې نیک صالح اولادونه درکړي.
آمین. خو چې اولاد غواړئ خیر ورسره یادوئ.
ښه، تاسو خپله کې مجلس وکئ، زه سر راځم. چای تیار دم دی، پیالې ورسره اخلم. بس
زه خو نه وایم چې چای مه راوړه، ډېره تږې یم.
بس زه دی، زر راځم.
ته وګوره څومره په سر رښتیا ښځه ده، ژوند ته یې وګوره، کور ته یې وګوره، کډه یې بیا وختي ځای په ځای کړې ده.
هو، رسېدلې ښځه خو ده. وایي نفیسې، ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی. رښتیا دا ولې نه معلومه کېږي؟
هو، دولسم نه فارغه شوې، بختوره.
وبخې، یوازې پاتې شوی.
نه نه، راځه نفیسې. آفرین دي شه نفیسې، یوازې ښځه یې. رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل.
زما پاکړه یې ویل، خیرت خو ده.
اوهو هو، یو څه ته یې زما هم پام کړ. د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري، تا خو ښوونځی خلاص کړی.
دا ته څه وایې زرلښتې؟ زه خو له معلمې سره ډېره مینه لرم، خو د عبدالله پلار مې چېرته پرېږدي؟
ولې؟ له باسواده سره یې چې واده کوو ښه خوشحاله و. دې کې نه څه خبره ده؟
ای ګلپرې، ته په څه پوهېږې؟
ګوره لورې، ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چا ته ورسېږي. ګوره، زما زرلښتې لور لا پوره درس نه دی ویلی، هغه دی کور کې درس ورکوي.
نفیسې، که اجازه درکې دا به ډېر ښه شي. یوازې تا ته نه، ټول کلی به درسره ښاد شي. او بل ماشومان دې واړه دي، خاوند هم خپله کار نه شي کولی.
که مې خاوند ومني، د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي؟
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، بې ځایه دي. نفیسې جانې، په دې کار کې دي هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده.
ګوره نفیسې لورې، ستا کار کول هم ثواب دی هم خرما. بچی به دې هم درسره وسا شي لورې. زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکړه.
یعنې تاسو ټوکې نه کوئ، رښتیا وایې؟
علی، علی شاباس علی کارو، زر زر کارو که بچو، شاباس.
سپاده استاده.
سی عبدالله، دا کراچی دی سوپر دکه کڑی ده، زموزو می پرسیگی.
استاد ورچی، کراچی لخواه را دکه که نور علکان بیتشکی.
علکانو، آغازه مو خب پاک
ها؟ خو استاده، ما آغازه خب پاک جارو کر. هغه دی خاورې په کراچۍ کې وړي.
استاذه، هغه صفي الله وایي چې دا خاورې غزلې اخوا ویسه، هلته خو د خلکو کورونه دي.
د خپل کار کوه، هر څه سره کار مه لره. زه شاباس.
صبر استاذه.
استاذه، ما ته دې څه ویل چې راودې غوښتم؟
تر اوسه خو د کار پیل دی، او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي. اوس مې دا درته ویل چې دا د خوښتو وهلو ځای لږ زر در په دې ماشومانو پاکه چې ورځ لاړه.
ښه، سمه ده استاده.
او جان آغا، ته به د خپل کار سره د دوی ټولو په کارونو باندې هم راګرځې. هر څه تیار دي، او د خوښتو بټۍ هم کار ته تیاره شوه.
استاده، یوه خبره، له ځوانانو نه دې ماشومان کار ته ډېر درولي، ولې؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې جان آغا. پیسې چې څومره ډېرېږي، عمره خوږېږي. د پیسو په ګټلو نه پوهېږې؟
څنګه نه پوهېږم؟ زما خبرې د ګټې سره څه تړاو لري؟ ما ویل ټول کارګر دې ماشومان نیولي.
ماشومان چې کار ته ودروي، سرکشي نه شي کولی. دا یو.
ښه، بل؟
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي، او پلار خو ډېرې پیسې غواړي.
نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا د اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په بټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلا ای بلا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه چې بټۍ به در خوشي کړې وي. ګوره
وایم، غم مه کوه، په دې کلي کې بیکار او غریب خلک ډېر دي.
استاده تو ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
خو وشو، اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وښیم.
استاده د ورځې به څومره پیسې راکوې؟
د هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوم. چې څومره زیاتې خښتې ووهي او ډېر کار وکړي، هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ځانګړي دی خپرونې مینهوالو، دا وخت زما یوسف زدران سلامونه ونې کیلو منې. تیرونی د پاک چاپیریال په اهمیت وغږېدو، خو د چاپیریال د ساتنې لپاره د نورو ټولو ضرورتونو ترڅنګ د ماشومانو رول هم مهم دی. هغوی ته د نباتاتو، حیواناتو او په ټوله کې د کایناتو عظمت ورښودل هغوی د ښه فکر په لوري وړي. د دې ترڅنګ که خپله ماشومان په چاپیریال کې د ناوړه دودونو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ښکار وي، طبیعي ده چې دا هم بیا په هر څه خپل رول لري. نو نن په دې خپرونه کې د ماشومانو په حقونو او هغوی ته د څه ډول تعلیم په اړه غږیږو. په خپرونه کې راسره دیني عالم او څېړونکی محمد حسن حقیار میلمه دی. حقیار صاحب، ډیره مننه چې زموږ بلنه منلې او په یو مهمه موضوع زموږ سره بحث لري. ستړي مشئ.
مننه وروره، کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، دا ځل ستاسو نظرونه او وړاندیزونه یوازې د غږ ساتونکو شمیرې له لارې اخلو. نو نن او هر کله راته په 0 شپېته شمیرې خپل نظرونه پرېښودلی شئ. شمیره د خپرونې په منځ کې بیا وایم، خو دا وخت موضوع ته راځو. ښاغلی اقیار صاحب، د ماشوم یا د ماشومې حقونه څه دي؟ دا چې ښه نوم پکې ښودل شي، دا چې څه وکړي؟ ممکن تر ډېره اوس زموږ اوریدونکي ورسره اشنا وي او خوشبختانه اوس په ډېرو سیمو کې مراتېږي هم، خو له دې وراخوا ماشومانو ته که کومو حقونو ته پاملرنه ونه شي، ستاسو په نظر باندې ډېر زیان ورته رسېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ماشوم حقوق دا ډیر زیات دی او ډیر پراخ ابعاد لري. خدنوم د ډیر حقوق نه یو حق ده. اساسي حقوق دا دي چې د ماشوم سبا د آینده سرنوشت ټاکون کده، آینده د دې ماشوم په واک کې ده. د ماشوم سبا ماشوم نه وي، دا ماشوم سبا د ځان، د اجتماع، د محیط او د کورنۍ، حتی د هیواد او د په مجموع کې د نړۍ تضمین کوونکی او ساتونکی ده. بنا ان هر هغه څه چې د ده آینده پرېښه کېږي، د ده آینده پرې روښانه کېږي، او هر هغه څه چې د ده آینده او د ده په هغه وخت کې چې دی ځوان کېږي، د اجتماع، د محیط، د چاپیریال ښېګڼې ورپورې تړلې دي، د دې غونډو ورښودنه د ماشوم لپاره فرض دي. او هر هغه څه چې د ده په شخصي په تاوان دي، د جامعې په تاوان دي، او د هغه وخت چې دی پکې کبیر کېږي، د هغه محیط په تاوان دي، د دې ورښوده د هم فرض دي چې دا ستا په ګډه دي، دا ستا په تاوان دي. یعنې په مجموع کې د دې مفهوم که داسې وکړو چې علم، زده کړه او دنیوي معارف او دینی معارف، ساینسي معارف او بشري معارف، د دې ورښودنه ماشوم لپاره ډېر فرض او حتی اړین خبره ده. ترڅنګ د ماشوم صحت ته توجه، د ماشوم اخلاقو ته توجه، د ماشوم کرکتر ته توجه. ماشوم خو دا د یو سپین کاغذ په څیر ده. د ماشوم ذهن د یو سپین کاغذ ده. دا سپین کاغذ ستا په واک ده چې هر څه پرې نکې، ښه که بد، تور که سپین، په کوم رنګ پکې کارې، دا د ستا په واک ده. نو ماشوم د ماشوم د ذهن سپین کاغذ نه باید ګټوره فایده واخیسته شي، مفیده فایده او اعظمي فایده.
تاسو ډېر زیات عمومي معلومات ورکړل، مننه. بیا په اړه موضوع لږ لږ پاتې کېږو. ممکن دلته خلک وایي بېوزلي ده، بېکاري ده، او دا هر څه د ماشومانو په ژوند باندې هم اغېز کړی دی، خو اصلا آیا دا شیان باید په ماشومانو باندې اغیز وکړي؟ یعنی که ماشومانو ته پاملرنه ونه شي، خو طبیعي ده چې راتلونکي نسلونه به هم همدې بېوزلۍ، همدې بېکارۍ، همدې فقر کې وي. مجموع کې نو څه کول پکار دي؟
دوه موضوعګانې دي. یو دا چې په ماشوم باندې د بېوزلۍ او د ناچارۍ په وجه باندې کار کېږي، کار مجبوریت په بانه باندې هغه د هغه د زده کړې مخه نیول کېږي، هغه د کار او روزګار ته وړاندې کېږي. دا یوه برخه ده، او دویم دا ده چې کورنۍ نیستمنه وي او د ماشوم زده کړې ته توجه نشي کوي. دا دوه برخې دي. لومبه خو ماشوم د هغې نفقه، د هغې جامه، د هغې د ژوند ټول اړتیاوې، د زده کړه صحت، دا د ماشوم پلار باندې حق ده. دا د تربیه یې یو ښه سیرت او صورت ورښودنه دی د مور په حقوقو کې. نه، هغه حقوق ده چې مور هم پکې شریکه ده. هغه څه چې بهر کار زیار غواړي، نفقه غواړي، ګټه غواړي، دا پلار ده. خو په تربیه کې، په کرکتر په جوړېدو کې د مور حق مشته. دا څوک په دې بانه باندې چې د ما اقتصاد خراب ده، په زوی باندې مې کار روزګار کوم، دا خبره شرعي نه ده. ماشوم باندې باید کار ونه شي. د ماشوم نفقه په پلار باندې، د پلار باید په ځان زحمت وباسي، عرق ریزي وکړي، د هغې اړتیاوې پوره کړي. پاتې شوه دا چې د سړي وس نشته چې په بچیانو باندې زده کړه وکړي. دا هم تر حده پورې، دا عذر تر حده پورې اوس رفه کېږي، ځکه چې اوس هر چېرته مکاتب وړیا دي، زده کړه وړیا ده. هغه څه چې وړیا ترلاسه کېږي، دا خو باید ورباندې وکړي. دا خو باندې دا خو د کورنۍ دنده ده چې د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي.
یعنې ستاسو په نظر باندې نه باید دا دلیلونه د دې سبب شي چې د ماشومانو هغه اصلي حقونه تر پښو لاندې شي؟
دا عذر نه ده، دا بې ځایه بانی دي. دا د ماشوم په حق باندې تیری ده. دا د ماشوم په حق نه، دا د اجتماع په حق باندې تیری ده، او دا د خدای په حق باندې تیری ده. خدای به درته وایي چې د هغه نفقه جامه په تا باندې ده، ماشوم باندې د کار حق نه لري. بینان هغه د هغې حق په دې وخت کې په تا دا ده چې ښه زده کړه ورکړي، ورته ښې وروزي، آینده دپاره یو ښه شخصیت را جوړ کړي.
بله، درنو اوریدونکو، 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. دا ځل یوازې ستاسو غږیز پیغامونه اخلو. ښاغلی اختیار صاحب، بیا هم په موضوع پاتې کېږو. که چیرې فرضاً والدین هغسې چې په کار د نفقه ورکړي یا ماشوم ته پاملرنه وکړي نشي کولی، بیا په دې صورت کې دوی مسؤول دي؟
که کورنۍ سره امکانات وي، پلار سره، حتی د پلار په شتون کې د نورو ورثو سره امکانات وي، او دا امکانات په د ماشوم په تربیه باندې، د تربیه د هدف علمي تربیه، جسمي تربیه، هر اړخیزه کرکتر د غون پکې دي، دا نه ترسره کوي، بې توجهي کې، بې غوري کې، طبعا دا ګناه ده. دا یو د حقوق دور غوړ د موضوع ګورخنده کوم. د ماشوم حقوق دور ډولونه دي، یو متعدد یو لازمي دي. د ماشوم ځینې حقوق لازمي دي، نه د تر فرد او د تر شخصیت پر مربوط دي، خو ځینې حقوق داسې دي چې هغه بیا ټولنې ته سرایت کوي. هغه د هغې حقوقو اغېزمنتیا او تاثیر په ټولنه باندې ده، په ولس باندې ده. نو بناً په دې کې دا د کورنۍ مشر هم ماشوم ته ګرم ده، هم ټولنې ته ګرم ده، هم خدای ته ګرم ده.
ماشومانو ته په پاملرنې موضوع باندې پاتې کېږو. په همدې غږېږو، ډېر وخت په کورونو کې د ماشومانو ته پاملرنه، یعنې ماشومه جینۍ یا ماشوم هلک، دې ته هم په پاملرنه کې توپیر وي. اصلا په اسلامي لحاظ دې ته یو شان پاملرنه باندې څومره ټینګار شوی دی؟
د اسلام د نظره د نارینه او د جینۍ ترمنځ هیڅ فرق نشته. په دې باندې ټینګار شوی ده چې دواړه اولاد دي په یوه سترګې باید درته وکتل شي، په تمامه معنا باندې تربیت یو ډول توجه وشي. د حضرت پیغمبر اکرم زمن نه و، غونډې نجونې وې، خو د هغې سیرت ته په پام سره موږ کتلی شو چې هغې د دې نجونو سره څومره مینه کړې ده، حضرت فاطمه الزهرا سره هغې څومره مینه کړې ده. دا خبره بې ځایه ده. دا که لږ هغه رواني انداز ته ورشو، دا په وروسته پاتې ټولنو کې، په عقبانده جامعو کې دا خبره ده، په مترقي هیوادونو کې، په پیشرفته هیوادونو کې، په هغه هیوادونو کې چې زده کړه پکې ډېره ده، د سواد کچه پکې جګه ده، په هغې ځایونو کې دا خبره نشته ده چې دا جنۍ ده. دا لږ ده، دا د بد مرغه د افغانستان په سر په وروسته پاتې ټولنو کې دا شی دود ده. دا د نارینه او د جنۍ ترمنځ تبعیض دا ګناه ده، ستره ګناه ده. په دې سره د جنۍ احساسات مړاوي کېږي، روحي تاثیرات ورباندې کېږي. دا تاثیرات به دایمي پاتې کېږي، تر ژوند پورې پاتې کیږي. نو هیڅ نس، هیڅ آیات، حدیث، هیڅ ډول داسې کوم مورد نشته چې دا ثابته کړي چې نارینه د جنۍ په نسبت باندې غوره ده. د شریعت د نظر هماغه څوک غوره ده، هماغه څوک بهتره ده چې ښه متقي وي، او په بچیانو کې هماغه چا ته باید ډېر توجه شي. ګران باید هماغه څوک وي چې هغه ډېر ذکي وي، ډېر حسان وي، ډېر کوشش کوي، ډېر ډېر په ځان باندې زحمت وباسي. د دې معنا دا نه ده چې نور بچیانو ته باید پام ونه شي، نه، غونډو ته باید په سترګې وکتل شي. هغه چې غبي ده د هغې دپاره به توجه شي چې ښه استعداد پیدا کړي. خو ډېر داسې وینو باور کوي چې په دې اجتماع کې چې د زمانې په نسبت باندې نجونې ډېرې ذکي وي. زه د خپل
ښودلی ده چې په ریاضیاتو او په ځینو نور مهم مضامینو کې د نجونو استعداد ډېر لوړ ده.
زه زمونږ په کورنۍ کې یو جنۍ ده، د نمونې په طور درته وایم، په غونډو ورونو کې غوره ده، ټاپ نمرې دي، د ورور اوسط یې ممکن د پنځه اتیا او د شپه د څو اتیا په شاخوا کې. د دې جنۍ د اوسط د نمرو 99.5 ده. دا به د ونازوم شي، د دې تشویق باید وشي. خو د دې معنی دا نه ده چې هغه بچیان چې هغه غبي دي هغې ته توجه ونه شي، هغې ته باید توجه وشي. خو د استعداد د رشد په خاطر باندې، د تشویق په خاطر باندې هم باندې دا خبره باید د منځ ویوړل شي چې دا جنۍ ده او دا هلک ده.
بله، درنو اوریدونکو، د محمد حسن حقیار سره خبرې لا هم لرو. تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین 2:30 بجې اوري، بیا تکراری د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجې خپرېږي. خو په اړه ژوندی بحث د جمعې په ورځ د ډرامې له خپرېدو وروسته له ازادي راډیو اوري. ښاغلی حقیار صاحب، یوه مهمه موضوع چې په افغانستان کې ممکن ستونزه جوړه کړې وي او ممکن بحث هم پرې ستونزمن وي، د ښه پلانینګ ده چې ته څومره ماشومانو ته پلان لرې، څومره ماشومان ولرې، او بیا هغه باندې ترتی او بیا هغه ته روزلی هم شي. دلته دا موضوع ته ډېره پاملرنه نه کېږي. فکر کوي چې دا خپله د یو مشکل سبب شوي ده؟
یقیني ده، دا مهمه ستونزه ده. او که تاسو چې ورته اشاره وکړه، متاسفانه دې ستونزې ته په افغانستان کې ډېر کم پام کېږي. ډېر د کورنۍ مشران زه پېژنم، هغوی په دې بهانه باندې چې ګویا بچیانو ته نفقه پیدا کوي، پیسې ورته ګټي، وایي چې د شپه ورځ کار کوم، سهار وختي ځي، ناوخته کور ته راځي، بچیانو ته هېڅ توجه نه کوي، پوښتنه ترې نه کوي، د وخت په کیسه کې نه دي، ماشومانو ته ښه تقسیم اوقات نشي جوړوي، د هغې د پوښتنه نه کوي چې تا دا ورځ تېره تېره کړه، دا ته ساعته صاحب تا چېرته مصرف کړه، دا د شپې د ته څه کوي، څه وخت کې ویده کېږي، څه وخت کې پاسېږي، مونځ څه وخت کې کوي، اودس څه وخت کې کوي، کورنۍ وظیفه دې راته راوښیه، نن دې څه زده کړي دي، د سبا د پروګرام دې څه شه ده، د سبا پلان دې څه شه ده، دا شی نشته. خو دا ډېر ضرور دي،
خو دا شی ول نشته، هغه ورته رسیدای نه شي، یعنی اولادونه ډېر وي کنه.
ځینې ستونزه ځینې خو همدا ستونزه ده چې بچیان ډېر وي، سړی ورته رسېدی نه شي. خو په ځینو مواردو کې دا شی رواج نشته، دې ته په مجموع کې په دې ټولنه کې فکر نه کېږي دې موضوع ته. خو ځینې کسان چې هغوی تعلیم یافته دي، بچیان ته ډېر توجه کوي، هغوی ورځي، هغوی د تقسیم اوقات پوښتنه هم ترې کوي، د وخت پوښتنه هم ترې کوي، حتی د پیسو پوښتنه ترې کوي چې پیسې در کوم، خو حساب راکوه راته. خو د بده مرغه زموږ په ټولنه کې د سواد کچه په مجموع کې ټیټه ده. نو چې په مجموع کې د سواد کچه ټیټه ده، دغه د ماشومانو لپاره د پلان گذاري یا هغې لپاره د یو تقسیم اوقات برابرېدو، دا هم په افغانستان کې کمزور دي. خو به هم په ټینګار سره وایم چې دا ډېره ضرور موضوع ده. هر څوک چې زموږ غوري باید د بچیانو لپاره ښه تقسیم اوقات جوړ کړي، ښه پلان ورته جوړ کړي، د ورځنۍ، اونیز، میاشتنۍ، حتی کلنۍ پلان ورته جوړ کړي.
کار صاحب، یوې موضوع ته قبل ته اشاره ولرو. ځینې کورنۍ په دې فکر باندې وي چې کله ماشوم فرزن یا ښي لاس چپ لاس وپېژني یا په ښو بدو پوه شي، نو دا باید خپل ځان ته انتخاب ولري، یعنې هغې ته ډېر زیات ازادي ورکوي. دا ازادي هم کله کله د ماشومانو هغه روح ځپي، هغه ذهن ځپي، چې هغه یا تنبله مخته کېږي یا هغه لټه مخته کېږي. فکر کوي دا هم غلط کار دی چې ډېر ازادي بېحد دی.
روسان یو متن کوي، هغې وایي چې باور هم کوه خو کنټرول هم کوه. ماشومان ته باید ازادي هم ورکړ شي، او خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي. داسې نه چې ماشوم که ډېر قید وي، د هغې ذهن هم قید راځي، هغې به متحجر انسان ته جوړېږي، هغه عقب بنده کېږي، ذهن انکشاف نه کوي. خو ازادي هم باید ورکړ شي، خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي، سار هم ورباندې وي، او د ماشوم د تقسیم اوقات نه یا د په خصوصا د مراهقت په وخت کې د مراهقت په وخت کې د ماشوم ذهن چې ده دا سرنوشت ټاکونکی ده. په دې وخت کې باید باور هم وي، اعتماد هم وي، وخت هم ورکړ شي، خو تر څنګ کنترول ډېر ضرور ده. باید وی ساري که وی نه ساري هم ګمراه کېږي، او که ډېر قید پرېږدي، قید کړي او وخت ورنه کړي، ذهن بیا منجمد منحصر او داسې پاتې کېږي چې رشد نشي کوي، یعنې مټکور د مټکور ذهن خاوند ترې جوړېږي.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زموږ د غږیز پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره درته وایم: 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره راته غږیز پیغامونه پرېښودلی شئ د دې لپاره چې زموږ ډرامه لا ښه شي، د دې لپاره چې زموږ بحث لا ښه شي، او د دې لپاره چې ستاسو پیغامونه موږ درته په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړو. نو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره مه هېروئ. اخیار صاحب، په مجموع کې په ماشومانو باندې کار کول، په دې اړه باندې نسبتا قانون لږ خلک تر خلکو رسیدلی دی چې خلک هم په دې پوهېږي که ماشوم کار کوي؟ البته اسلامي لحاظ باندې هم دې ته ډېر زیات په اسلامي لحاظ هم په دې اړه باندې ډېر زیات ارشادات راغلي، خو خلک په دې اړه باندې کم آګاهي لري، کم معلومات لري. د دې لپاره چې خلک پوه شي رول دې چا دی، خلک باید خپله پوه شي. مشران کنه
ګور د ټولنې یا د جامعې تربیه هغوی پوهونه دا د هغه چا کار دی چې پوهېږي. خدا دې کریم فرمایي چې تاسو د هغه کسانو نه پوښتنه وکړئ چې نه چې پوهېږي، او تاسو نه پوهېږي د پوهانو نه پوښتنه وکړئ. او د پوهانو دا وظیفه ده چې څوک په موضوع نه پوهېږي ورباندې پوه کړي.
پښتو کې یو ډېر ښه متل هم کړی وایي: زده کړه بیا کوزده کړه.
وړومبی زده کړه بیا کوزده کړه. چې زده کړه نه وي، کوزده یې کړې وي، بیا دا کوزده د بدمرغه بدمرغیو سره مخ کېږي. نو وړومبی زده کړه ښه پکار ده. نو دا د دیني مشایخو، د پوهنتون د استادانو، د فرهنګیانو، د ژورنالستانو، هر هغه څوک چې غږ چا ته رسېږي، د هغې وظیفه ده چې پوهان په دې باندې پوه کړي، مشران په دې خبره باندې پوه کړي چې د ماشوم حق کوم یو ده، کار موضوع یې څنګه ده. د ماشوم باندې وړاندې مو چورته اشاره وکړه، په ماشوم باندې د کار حق څوک نه لري. خو ځینې وخت شرایط داسې راشي چې انسان مجبور شي، د نهایي مجبوریت په وخت کې، د استقرار په وخت کې، خو بیا د انسان ته روا ده چې حتی د حرام شی وخوري. نو په دغه صورت کې یو کورنۍ نهایت ناچاره وي او مجبور وي چې ماشوم باندې کار وکړي، خو بیا هم کار به په دغسې یو کار وي چې ماشوم د هغې برداشت وکوی شي. د بده مرغه موږ په افغانستان کې وینو، په وړو وړو ماشومان باندې د خښتو کار ورباندې کېږي. د خښتو کار ډېر دروند کار ده. باور کوي چې کمرشکنده کار ده. هماغه تاسو وګورئ د ډېرو مدرکرانو، بچارګانو، بچان چې خښته دا دره درنه شقه کړو در باندې کې، بچارګان جسم به کې ودنه کوي، قدم ټټ پد شي، وچ کمه کوي، سوزند وي، په مخ کې د هډوکي ښکاری. دا خو به هم د کورنۍ ته وایم چې هغه چې نهایت ډېر مجبور دي، کوم بچاره نه وي، د مخمسل د اصرار تر مخ کې په ماشومان د کار وکړي، خو دغه یو کار چې د ماشوم د فزیکی جسم سره برابر وي، د هغه د توان نیرو سره برابر وي.
ډېره زیاته مهرباني اخیار صاحب، ستاسو خواږه پیغامونه او ستاسو معلوماتو موږ تر درنو اوریدونکو ورسول. مننه ستاسو له حضور نه.
مننه
ستاسو له اوریدونکو نه چې زموږ سره خیر اوسئ. نور تاسو په پاک خدای سپارم. خبرونه وخت پای ته رسیږي. د خدای په امان.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره